په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په دې مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجله کې موزه اجملان هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچېرې د ولسمشرۍ انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي، ګمان نه کېږي چې له نهایي نتایجو وروسته په دوو اونیو کې ترسره شي. د بدخشان ولایت چارواکو هغه ادعا رد کړي چې وایي د دې ولایت له مصیبت ځپلو سره د مرستو ویشلو پروګرام د بې نظمۍ او بې عدالتۍ ښکار شوی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه اوري رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د افغان آریانا هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې نن د کابل پر نړیوال هوایي ډګر بیړنۍ ناسته وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د دوم پړاو انتخاباتو په تخنیکي مسایلو کار روان دی، او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې اته پاکستانی عسکر وشل شول. د خبرونو تفصیل. د افغان آریانا هوایي شرکت یوې مسافر وړونکې الوتکې نن د کابل پر نړیوال هوایي ډګر بیړنۍ ناسته کړې ده. چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه بوئنګ ډوله الوتکې د بیړنۍ ناستې پر مهال سپرلیو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې اړه په دې خبري مجله کې وروستی حال اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د دوم پړاو انتخاباتو په تخنیکي مسایلو کار روان دی. د دې کمیسون وایي نور محمد نور نن ازادي راډیو ته ویل چې کچېرې انتخابات دوهم پړاو ته لاړ شي، دوی به له ټاکلي وخت څخه یو څه په ځنډ ترسره کړي. نوموړي ویل چې تر اوسه د دوم پړاو احتمالي انتخاباتو نیټه مشخصه شوې نه ده.
مونږ تقریبا اکثره ضروري مواد بشپړ کړي دي. اول د مهالویش پاکله باید وایم چې مونږ بلابل تاریخونو باندې بحث کړی ده. کله چې نهایی پایلې اعلانولې، دا وخت کې باید دغه مهالویش مطبوعاتو سره په رسمي ډول باندې شریک شي.
بلور ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون نن په خپل وروستۍ اعلاني غونډه کې اتیا انتخاباتي شکایتونه وڅېړل. دغه شکایتونه د جعلي رایو، د رایو د څو ځلې شمیرنو او ځینو نورو مسایلو په اړه وو. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري. د ملي امنیت ریاست وایي چې موظفینو یې په ننګرهار ولایت کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته له رسیدو مخکې نیولی دی. د ملي امنیت خبر پاڼه وایي چې نیول شوی کس د اشین ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له چودونکو موادو ډک واسکټ هم ورسره و. خبر پاڼه وایي چې دا کس د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی لخوا د حملې ته هڅول شوی و. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې استازو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې ماشومانو د ژوند خوالي ته پام وکړي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې سفیر او ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن نن د اروپا د ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې دا مهال ځینې افغان ماشومان په ناوړه حالت کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې د زده کړو د زمینې کموالی، له وخت نه مخکې ودونه، په جګړه کې وشل کېدل او ورڅخه ناوړه ګټه اخیستل د افغان ماشومانو جدي ستونزې دي. دا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه اته پاکستانی عسکر وشل شول او یو شمیر نور ژوبل دي. راپورونه وایي چې چاودنه نن د پاکستاني ځواکونو پر یو قطار چې له غلام خان سیمې د تیرېدو په حال کې وشوه. که څه هم تر اوسه چا د دې بمی برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې پاکستاني طالبانو پر امنیتي ځواکونو دغه شان حملې کړې دي. دا ناټو سرمنشي وایي د تړون د اوکراین په پولو کې د روسي ځواکونو د کموالي نښې نښانې نه دي لیدلي. له دې وړاندې د روسي جمهور رئیس ویلي و چې د اوکراین پر پولو یې روسي ځواکونه کم کړي. اندرس فوګ راسموسن نن ویل دی وی سره لدی چې د روسیې د جمهور رئیس دا خبرې چې د خپلو سرتیرو کمولي پیل کړي دي خبره کړې، خو موږ په عمل کې دا څه نه دي لیدلي. تاسو ته ډاډ درکوم چې که داسې څه ووینو نو زه به لومړنی قسم چې د دې ګام هرکلی وکړي. د ناټو سرمنشي دا خبرې په وارسا کې د پولینډ صدر اعظم سره تر کتنې وروسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې وړاندې ویلي چې د اوکراین له سرحد څخه هغه 40,000 روسي سرتیري بیرته خپلو مرکزونو ته ستنه شوي چې دغلته ځای پر ځای شوي وو. اخوا بیا د اوکراین په دونیسک ښار کې د بلتون غوښتونکو مشر د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره راتلونکی یک شنبه د ټول پوښتنې په ترسره کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له بلتون غوښتونکو غوښتنه وکړه چې دا پروسه وځنډوي. د لوهانسک ښار لپاره د بلتون غوښتونکو لخوا ټاکل شوی والي والیری بولاتوف نوویل د ټول پوښتنې لپاره چمتووالی نیسي. دی وایي موږ به د یوې مهمې شیبې لپاره خپل چمتووالی ونه درو. موږ به د دې ټول پوښتنې د ترسره کېدو لپاره هر ممکن کار وکړو. که خلکو غواړي راتلونکي یک شنبه دا ټول پوښتنه وشي نو موږ به ورته چمتو یو. متحده ایالاتو، ناټو او برتانیې ویلي دا ټول پوښتنه غیر قانوني ده او باید لغوه شي. دا سوری د حکومت ضد وسلوالو په حلب ښار کې د ورسې چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په دې چاودنه کې چې ویل لرغونې قلا ته نږدې په یو هوټل کې وشوه، 50 حکومتي سرتیري وشل شوي دي. د سوری د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې وسلوالو د کارلتن هوټل لاندې تونل وستی او دغلته چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي وو. د سوری دولتي خبري اژانس هم دا خبره تایید کړې، خو د دې چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. او راپورونه وایي چې امریکا له سخت دریځو وسلوالو سره د عراق د مبارزې د غښتلتیا په هدف د دغه هیواد ځواکونه روزي. د پلان له مخې د عراقي سرتیرو د روزنې دا پروسه به په اردن کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي تمه ده چې د راتلونکي جون میاشت له پیل څخه به د عراق د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیري د تروریزم ضد عملیاتو لپاره وروزي. د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکا دا پلان څرګندوي چې واشنگټن په سیمه کې د پردیلي تاوتریخوالي په اړه زیات اندېښنه لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا دی خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچېری د جمهور ریاست انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي، ګمان نه کیږي چې له نهایي نتایج وروسته په دوو اونیو کې به ترسره شي. د بدخشان ولایت چارواکو هغه ادعا ورت کړي چې ویل کیږي د دې ولایت له مصیبت ځپلو سره د مرستو د ویشلو پروګرام د بې نظمۍ او بې عدالتۍ ښکار شوی و. د غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو څخه ورستی امنیتی وضعیت په اړه تازه رپورټونه لرو. همدارنګه به مولدی هم خبر کو چې د افغانستان پولی ته څیرمه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی سرتیرو پر کاروان به میچاودنه شوي چې په ترڅ کې لږ تر لږه سرتیري وشل شوي دي. په ننګرهار کې مو د یو شمېر دیني عالمانو له اعتراض خبره وو که وختو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریاو په اړه به یو رپورټ ولرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ورید 14 نیټې د انتخاباتو په اړه د هغه شکایتونو څېړنه پای ته رسولي چې جدي بلل کیږي. د کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د شکایتونو د څېړنې خپل وروستۍ اعلانې غونډه وکړه. په دې غونډه کې هغه اتیا شکایتونه وڅېړل شول چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه شي وو. په دې اړه له کابل د زبیر شمن راستولې رپورټ ورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د هغه 900 شکایتونو څېړنه پای ته رسیدلې چې جدي دي او د جمهور ریاست د انتخاباتو په نتایجو تاثیر لرلای شي. د کمیسیون د پنځمبه پرز په خپل وروستۍ اعلاني غونډه کې هغه شاوخوا اتیا شکایتونه هم وڅېړل چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه شي وو. د دې شکایتونو له څېړنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي او ویاند نادر محسنی وویل نور داسې کوم شکایت له څېړنې نه دی پاتې چې د انتخاباتو په نتایجو کوم تاثیر ولرلای شي.
در مجموع حدود 900 قضیه
دی وی ټول شاوخوا 900 قضیه چې د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه وڅېړل شوې. نو هر ټول موارد څېړل شوی چې ممکن د انتخاباتو په نتیجه تاثیر ولري او هیڅ شی نه دی پاتې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه ټول 2000 شکایتونه ورسېدلی وو چې د ټولو څېړنه پای ته رسیدلې. د رایو د پاڼو جالیوالی، د رایو پاڼو کې د مربوطه مسؤل د لاسلیک او ټاپې نشټوالی، مخکې له مخکې د رایو د صندوقونو ډکېدل هغه مهم شکایتونه وو چې په وروستۍ شپږمې اړینې غونډه او نورو غونډه کې مطرح شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی د خپل چرون نتایج د انتخابات خپلواک کمیسیون ته لیږي او د قانون له مخې هغوی د اعلانولو صلاحیت لري. ښاغلی نادر محسنی وویل دوی به د خپل چرون نتایج په راتلونکو څو ورځو کې حتی تر هغې مودې مخکې ولیږي چې ټاکل شوی وو. دوی وایي موږ د نننۍ غونډو له ختمېدو سره سم کار کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې نهایي شي. زموږ هڅه دا ده چې د وروستو نتایجو لپاره له ټاکلې نیټې مخکې د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه خپلې وروستۍ پریکړې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ولیږو. دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپل وخت د انتخاباتي شکایتونو څېړنه پای ته رسوي، نو داسې ښکاري چې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتایج به هم نه ځنډیږي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلو که د انتخابات شکایتونو څېړنه په خپل وخت ختم شي، نو دوی به هم لمخکنی اعلان سره سم د جمهور ریاست د انتخاباتو ورستی نتایج د سور د میاشتې په څلورشتمه اعلانوي. له لومړنیو نتایجو ښکاري چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات په لومړي دور کې ګډون کوي نه لري، او دویم دور انتخابات به د دوو مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ کیږي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې د جمهوري ریاست انتخابات دویم پړاو ته ولاړ شي، ګمان نه کیږي چې له نهایي نتایجو وروسته په دوو اونیو کې ترسره شي. نسیم شفق له کابل له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د دویم دور احتمالي انتخاباتو ترسره کېدو ته دقیقه نیټه نه څرګندوي، خو وایي په دې اړه پراخ بحثونه دوام لري. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د جمهوري ریاست د دویم پړاو احتمالي انتخاباتو د نیټې په هکله تر اوسه موافقه نه ده شوې. ښاغلی نور تاییدوي چې له قانون سره سم د جمهوري ریاست د نهایي نتایجو له اعلان نه وروسته په دوو اونیو کې د دویم پړاو انتخاباتو ترسره کېدل ګران کار دی.
تر کوم ځای پورې چې مونږ ابتدایي څېړنه ترسره کړې ده به ډېره ګرانه وي چې د دوو اونیو په ترڅ کې کله چې نهایي او وروستۍ پایلې اعلانېږي ټاکنې ترسره کړی شو. که چیرې ځنډېږي دا پروسه، مونږ به د دلایلو سره ټول موضوعات د افغانستان خلکو سره شریکوو او دوی ته به په دې برخه کې پوره اطلاع ورکوو او د دوی قناعت به حاصله وو.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې کچيري انتخابات دویم دور تزي، نو باید د نهایي نتایجو له اعلان وروسته په دو اونیو کې تر سره شي. ټاکل شوی چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج د سور په سلربشتمه نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د لمړنۍ نتایجو د اعلان پر مهال ویلي وو چې هیڅ یو کاندید 50 جمع یوارای نه دی پوره کړی او انتخابات دویم پړاو ته ځي. ځینو رسنیو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ممکن د ځینو دلایلو له امله دویم دور انتخابات د جوزا له شلمې نیټې وروسته ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې له امنیتي ارګانونو سره په دې اړه خبرې روانې دي او ډیر ژر به ټول انتخاباتي مواد د دې کمیسیون مرکزی دفتر ته ورسیږي.
اکثریت توکي چې د ټاکنو لپاره ضروري دي هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري بشپړ شوی دي او په دوه یا درې او څلور ورځو کې به ټول دا مواد په منظم ډول باندې مرکزی دفتر ته ورسیږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون کم خپل عملی چمتووالی دې ته نیولی ده چې ورو ورو که چیرې انتخابات ومزل ته ځي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ټاکنه ترسره کړو.
د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو لمخې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی تر نورو کاندیدانو ډېرې رایې ګټلې.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د کابل د هوایی ډګر چارواکي وایي چې نن مازیګر د آریانا یو الوتکه په میدان کې د کیناستو په وخت کې له رنوی یا د الوت له کرښې ووته. د کابل د هوایی ډګر رئیس محمد یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تلفات نه لري او د علت په اړه یې څېړنې کیږي. ښاغلی رسولي د دې پیښې په اړه زموږ د همکار احمد زبیر ژمن سره یوه مرکه کې وویل.
15 بجې مازیګر وو چې د آریانا 737-400 الوتکه دلی نه راغی. د نشست په وخت کې له رنوی نه ووتل، هیڅ پیښه ونه شوه، ټول مسافرین روغ رمټ دي او الوتنه هم تیاره ده. په ځینې مدیا کې مو اورېده چې ګویا تیاره اورخیستې ده، دا بالکل غلطه خبره ده.
د پیښې علت څه او بله دا چې تیاره ته زیان رسېدلی ده، مسافرین څنګه وژغورل شول؟
مسافرین عادي په زینه کې وژغورل شو، په ترمینل کې راوړل شو او چې پیښه د څه کبله منځته راغلی ده. د ماشینات پرواز متخصصین راغلی ده، د خپل تحقیقات کوي. بالا تحقیقات نه مونږ تاسو ته ویلی شو.
د کابل د هوایی ډګر رئیس محمد یعقوب رسولی و چې د کابل په هوایی ډګر کې نن د آریانا د یوې الوتکې د هغې پیښې په اړه څرګندونې کولې چې ویل کېږي د کیناستلو پر مهال د الوت د کرښې نه وتلې ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له آزادي راډیو نه.
د بدخشان چارواکي هغه ادعا ردوي چې ویل کېږي د دې ولایت له مصیبت ځپلو سره د مرستو د ویشلو پروګرام د بې نظمۍ او بې عدالتۍ سره مخ شوی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بایدار ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر له حکم سره سم تدابیر نیول شوي دي او هر څه هماسې روان دي چې دوی پلان کړي وو. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه او ځینې مدني ټولنې د بدخشان ولایت مصیبت ځپلو ته د مرستو د رسولو په بهیر کې په ګډوډیو اندېښنه لري، د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې له دې خلکو سره ټولې مرستې منظمې روانې دي. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د استقرار د کمیټې مسؤلین، امنیتي ځواکونه او د مختلفو مؤسسو څارونکي موجود دي او له مصیبت ځپلو سره هر ډول کورنۍ او بهرنۍ مرستې لومړی په ګودامونو کې ځای پر ځای او بیا د ترتیب شوو اسنادو له مخې په مستحقو خلکو ویشل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د جمهور رئیس له حکم سره سم تدابیر نیول شوی چې په نږدې راتلونکي کې مصیبت ځپلو او د قربانیانو وارثینو ته د کورونو د جوړولو پروژه پیل شي.
ټول کومکونه شفاف توضیح شوي دي، ماستر پلان جوړ شوی دی. ځمکه دا اوس مونږ په همدې باندې لګیا وو، د ځمکو مالکین مو راوغوښتل. 300 جریب ځمکه مو سکیچ کړې ده، نقشه کړې ده، ماستر پلان جوړ شوی دی. جیولوجستان د دوی د زلزلې او د سیلو د دغو شیانو پیشبیني هم کوي. په دې باندې هم کار روان دی. اوبه یو دوه کیلومتره دینا لرې دي، په هغې باندې هم کار روان دی. خپله د دوی د شهرک موضوع د مونږ د کار په اولویت کې قرار لري.
د بدخشان ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې د ثور په 12مه د یوې خاورینې غونډۍ د خویدو په پیښه کې په لسګونو کورونه او په سلګونو انسانان تر خاورو لاندې شول. له پیښه وروسته سیمې ته د حکومت، عامو خلکو او کورنیو بهرنیو مؤسسو د مرستو رسول پیل او اوس هم دوام لري. د بدخشان ولایت د چارواکو له څرګندونو سره سره د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې مصیبت ځپلو ته د مرستو د ویش لړۍ د بې نظمۍ له امله له خنډ سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د مرستندویانو لپاره د پیښې د قربانیانو د خپلوانو او له نورو سیمو څخه د راغلو کسانو ترمنځ توپیر کول ګران دي. سربیره پر دې د پنجشنبې په ورځ د مسؤول خاروند خوځښت په نامه د یوې مدني ټولنې چارواکو هم په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د سیمې پر مستحقو خلکو د مرستو د ویش پر پروګرامونو انتقاد وکړ او له مسؤولو ادارو یې غوښتنه وکړه چې د مرستو د ویش دا پروګرام د له هر ډول بې نظمۍ او بې عدالتۍ څخه وژغوري.
خبري مجله اوري.
تازه مغغل ازادي راډیو نوري. د غزنی چارواکي وي په دغه ولایت کې لا هم د پیروز په نامه عملیات دوام لري چې په خبرې له پرون راهیسې په کې څلور شپې ته نور وسلوالو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. دغه عملیات تېرونې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې پیل شوي و چې تر اوسه دوام لري. سید شاه سقیم په اړه حال راکوي.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پیروز په نامه د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات لا هم پای ته نه دي رسیدلي او چارواکي پر مهال د تازه نښتو خبر ورکوي چې په کې 9 تنه نور وسلوال هم وژل شوي دي. دغه عملیات تېره اونۍ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د راغونډو شویو وسلوالو د ختمولو په موخه پیل شول او چارواکي ویلي وو چې تر هغه وخته به دوام وکړي تر څو پورې چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې نه وي. له پرون راهیسې په دغه ولسوالۍ کې بیا د ملي اردو د سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی چې په کې تر اوسه پورې 9 تنه نور وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ژوبل دي. په غزنی کې د تندر خولي اردو د درېیمې لیوا ویاند نظیف الله سلطانی وایي تازه نښتې د ګیلان په ملاجانان، حسن، پردل، چمباران، بلایر او ځینو نورو سیمو کې شوې دي. دی وایي له پرون راهیسې په نښتو کې د وسلوالو وسلې، موټرسایکلونه او نور مهمات هم د سرتیرو لاس ته ورغلې دي. په وژلو شویو کسانو کې 14 تنه یې پاکستانیان دي. له تیرو 24 ساعتونو راهیسې په دغو عملیاتو کې 9 تنه نور وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. په عملیاتو کې په وژلو شویو 9 کې 14 تنه یې پاکستانیان دي. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې 2 کړۍ ماینونه هم امنیتي ځواکونو پیدا کړي او شنډ کړي دي. سلطانی وایي په عملیاتو کې له پرون راهیسې د ملي اردو یو تن سرتیری هم ژوبل شوی دی. طالبانو تر دې وړاندې په دغو عملیاتو کې خپلې غاړې ته وراوښتې مرګ ژوبله ډېره کمه بلله او د مقابل لوري هغه یې خورا لوړه بلله، خو د ورستیو نښتو او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه یې لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د چارواکیو د ورکولو شویو شمیرو په اساس تر اوسه د پیروز په نامه د ملي اردو په دغو عملیاتو کې د وژلو شویو وسلوالو شمیر 4 تنو ته رسیږي او د ټپي شویو هغو شمیر یې 6 تنه دی. خو وسلوال طالبان د خپلو وژلو شویو او ټپي شویو ملګرو شمیر یوازې 3 تنه ښیي.
د پکتیکا ولایت چارواکي بیا وایي چې د ملي اردو سرتیرو تیره شپه 3 د یوې مخامخ نښتې پر مهال د دې ولایت په برمل سرحدي ولسوالۍ کې د 2 بهرنیو په ګډون 11 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولي. نور تفصیل له سیمې د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د پکتیکا دی والی وایان مخلص افغان آزادۍ راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو 11 کسې زړه چې په سپکو او درنو وسلو سمبال و هڅه کوله بیګا د پنجشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د سپر غره له لارې چې ډیورنډ کرخې ته نږدې پروت دی افغانستان ته راوړي او بیا د خپل پلان له مخې په ځینو سرحدي او امنیتي پستو بریدونه وکړي چې د ملي اردو د سرتیرو د مقاومت سره مخامخ شوه او له امله یې 6 تنه جنګیالي ځای پر ځای ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. مخلص افغان ویل چې په وژل شوو کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي چې جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې شوي او دا مهال د برمل ولسوالۍ په بازار کې عامو خلکو ته خودل کیږي.
د رارسیدلو راپورونو پر اساس 13 شپه یو شمیر وسلوال مخالفین چې بهرني باداران هم ورسره وو د ډیورن لیکرخې راووختل او غوښتل یې زموږ د برمل په ولسوالۍ کې د افغانانو آرام ژوند وګواښوي. نږدې یو نیمه بجه د سپر غره په ډډه کې لومړی دا وسلواله ډله د عامو خلکو له توند غبرګون سره مخ شوه. خو وروسته نږدې 3 د ملي اردو سرتیرو لخوا هغه مهال په نښه شوه چې دوی د برید لپاره ځانونه چمتو کول.
مخلص افغان وړاندې ویل د وسلوالو ټپیان په غرنۍ سیمه کې لادرک شوي خو دوی د نیولو هڅې چټکې کړې دي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د نښتې له امله په سیمه کې ملکي وګړو او یا هم د ملي اردو سرتیرو ته کوم مالي او ځاني زیان نه دی اوښتی. خو له وسلوالو 1 میل هوان، 1.2 ملي متري توپ او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلې د ملي اردو لاسته ورغلي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته د برمل په ولسوالۍ کې د وسلوالو او ملي اردو د بیګانۍ نښتې په باب څه نه دي ویلي.
په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو منصوبین د یوې ډلې وسلوالو طالبانو او 4 تنو قاچاقبرانو د نیولو خبر ورکوي. دوی د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکو د ملي اردو د سرتیرو دغه کړنه ستایي او د هغوی سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار له هلمند ولایت نه راکوي.
په هلمند کې د 215 میوند کول اردو اړوند د 3 میلیوا د شپږم کندک کومندان ډګروال محمد اسلم وایي چې د چهار شنبه په ورځ د ګرش کورسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې 2 تن وسلوال کسان هغه مهال د خلکو په همکارۍ ونیول چې غوښتل یې له ملکي کسانو څخه په زور پیسې واخلي. محمد اسلام وویل چې نیول سو کسانو د ملي اردو د سرتیرو په ترور کې هم عملا لاس درلود چې له وسلو او یواره د موټر سره یو ځای نیول سوي دي.
یو د اشغالته مواد مخدر او 15 میلا کلاشینکوف، یو میل توفانچا، یو موټر سیمر او یو موټر سایکل منګه په ټول دیو هفته کې زمونږه قهرمانانو سربازانو لاسترونه نه کړی. د سربازانو او بریدملانو او افسرانو په نمائندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم شپه او ورځ به دغه خلکو نه دغه منطقې نه چې زمونږه ساحه د مسؤلیت ته تاسو ته اطمینان درکوم چې په کامل ډول سربته دفاع کوو.
د ویل پام دی ورځ د کندهار هرات په لویلار د سنگین دولار ته چیرمه د پټو معلومات پر بنسټ 310 کیلوګرام وچ تریاک چې د هلمند ولایت سرحدي سیمو ته لړول کېدل له 4 تنو کاچاکړونکو یو اراده موټر او وسلو سره ځای ونیول. پام دی الکه د سیمو اوسیدونکو چې وسلوالو کسانو ترې په زور پیسې اخیستې وایي چې په امنیتي ځواکونو د باور زیاتېدو له امله د شکمنو کسانو په اړه له هغوی سره معلومات شریک کړي دي.
دا غلو غدوبره کې مرسته دا کومک دي مرد دوی سره ډیر د همکاري غواړي چې مرسته وکړي چې موږ خپل بیچاره خلک موږ ور دي شي نو څه پیدا کوي چې نه د کور ایستای په مېر سره پیرا څه څه دا غلو موږ ولي تاسو ګور بوسنانه نه موږ کړو په دې نه وایي او چې الله تعالی تدق کسانو په څه دغله لوړ کې دغه چې ملي پوز دا نور موږ دغه چې کسانو ولول ته اوس امنیت نه څنګه کوه ته تل کې
ته موږ د خاصه دی راځي چې ما ورولې د مازیګرو د ماښام په مابین کې منځ کې کوي دا کوم د پوسیا سره پر دا د کې باندې دا وسلواله خلکو ما ورولې په شهادت ورسول.
د هلمند ولایت امنیتي مسولین وایي که د خلکو همکاري د امنیتي ادارو سره نور هم زیاته سي ورسره د شکمنو کړونو او جرمونو کچه هم تر ډیره راټیټه سي. محمد الیاس دایم، تازه‌ای رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په ننګرهار کې شمیر دیني علما او د دې ولایت د حج او اوقافو پر رئیس تور پورې کړ چې په جلال آباد ښار کې د جمعات مځکه غصب شوې او رئیس د غصبګرو ملاتړ کوي. دارنګ دوی رئیس له خپلو کارکوونکو سره په بدې رویې هم تورن کړ. دا دوی د اعتراض په اړه له سیمې د شاه محمود شینوالي راستولې رپورټ اورو.
په ننګرهار کې یو شمیر دیني علما او د پنځشنبه په ورځ د حج اوقاف ریاست مخې ته د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د حج اوقاف رئیس غاصبینو سره په لاس لرلو او د خپل ادارې له کارکوونکو سره په توند روي تورن کړ. په دې اعتراضي غونډه کې چې شمیر شاوخوا دېرش تنو ته رسیده، د ننګرهار د یو شمیر دیني علما او سربیره د حج اوقاف ریاست څو تنو کارکوونکو هم پکې برخه لرله. دوی وایي د جلال آباد ښار د درمسال چوک ته څیرمه د چنانالدین مسجد یوه برخه غصبګرو لاندې کړې او رئیس یې ملاتړ کوي. دارنګه دغو دیني علماو پر رئیس دا تور هم پورې کړ چې د خپل ادارې ځینې کارکوونکي هسې په ناحق غوښلي دي.
او ورته ومه ویله چې ورور په دغې رابطه باندې زموږ سره همکاري وکړه، زموږ سره ملاتړ وکړه چې دغه دغه جومات په خپله کما حقه و، لکه څومره چې حق د جومات دی چې په دې کې دا مسجد جوړ شي. خو متاسفانه پر ځای د دې چې د عامو مسلمانانو د شاعر الله احترام وکړه، د مسلمانانو ملاتړ وکړه، د ډېر سپکه وزه زموږ سره وکړه.
محمد یونس مدني د ننګرهار ولایت ارشاد حج او اوقافو اجرایی مدیر. زمنګ حقیقت دا چې زما خو ته شخصي موضوع نشته دی، د رئیس صاحب رئیس زمنګ ورور دی، زمنګ مشر دی. نو دغه سي مشکلات زمنګ پر ریاست کې موږ سره رئیس صاحب را شروع کړی دي چې موږ سره په یو موضوع کې مشوره څوک کوي، نه زمنګ خبرې ته څوک غوږ دی. مطلب د علماو بیزتی پکې کیږي د ریاست کې، زمنګ پکې کیږي. دا زمنګ مامورین چې دي ټول الحمدلله امامان هم دي او ټول علما دي، ټول ملایم دي. یعنی موږ سره شخصي دښمنۍ مولي صاحب سره نه لرو، خدای نه خواسته چې موږ سره شخصي دښمنۍ لرو، خو هغه همدا چې همیشه لپاره زموږ سپکاوی کړی دی. او کوشش دا دی چې دلته په خپل طبیعت باندې خلک مقرر کړي، زاړه مامورین چې هغه د دې ځای نه وباسي. دا ټول لخکاره ده او جواب ده ورته.
نو زشت الفاظ یې همیشه لپاره د خلینو نه راوځي. دا ټول خبرې، یعنی د دې ټول خبرو خبرې چې موږ عیني شاهدان یو، دا یوازې زه ما شپاړس کاله پنځلس کاله ما مدرسه ویلې ده. ما دې لپاره نه ده ویلي چې سبا دې یو سړی ما په نه څه خبره باندې توهین کړي او ما دې سپک کړي. په کراده په مراتو باندې موږ د دې ریاست ته راتللو په مهال باندې سپک شوي یو، توهین شوي یو، او زشت الفاظ موږ ته استعمال شوي دي، ستغې سپورې موږ ته ویل شوي دي.
بلخوا د حج اوقاف رئیس فضل الله حمیم وایي دا څو تنه اعتراض کوونکي د ټولو دیني علماو استازیتوب نه شي کولی او کوم تورنه یې چې پر ده لګولي بې ځایه دي. حمیم وایي د مسجد د غصب مسله دې ریاست ته د ده له راتګ څخه پخوانۍ ده او د مسله تعقیب کړي چې اوس هم په محکمه کې پریکار روان دی.
د قوم او د ولایتي شورا په ټولو هلو ځلو باندې د دغې ځمکې چې په خوا درې بیسو کې جوړه شوې وه، دا تقریبا اته بیسوې د ولایتي شورا او هم د قوم له خوا نه دا د خلکو او د خلکو د هغه چا چې وقف کړی وه د اسنادو په کتنه باندې اته بیسوې دوی تثبیت کړه. ما په دغه اتو بیسو باندې اکتفا نه ده کړې. موضوع مو د ولایت د نظارتي کمیسیون سره چې کړي.
رئیس وایي که چیرې دغو دیني علماو پرې لګولي تورونه ثابت کړل، دی تیار دی چې پرې قانون تطبیق شي. خو نوموړي بیا هم ټینګار وکړ چې دا د یو څو تنو علماو لخوا جوړه شوې دسیسه ده. خو اعتراض کوونکي علما بیا ګواښ کوي که چیرې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شو، نو دوی به خپلو مدني حرکتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي.
خبري مجله اوري.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرتیرو پر کاروان بمی برید شوی چې په ترڅ کې لږ تر لږه اته سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. له پېښوره پرې د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د افغانستان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرتیرو پر کاروان بمی چاودنه شوې چې په ترڅ کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستاني رسنۍ د دې هېواد د پوځ د اماړیکو دفتر د چارواکو په حواله وایي چې د پنجشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان نومي سیمه کې د پاکستاني سرتیرو پر موټر د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې په ترڅ کې تر دې دمه لږ تر لږه اته سرتیري وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د سرتیرو پر موټر هغه مهال د سړک غاړې ریموټ کنټرول بم چاودنه وشوه چې د سرتیرو کاروان له میرانشاه څخه غلام خان سیمې ته پر لاره. دوی وایي چې د پیښې ټپیان یې د میرانشاه او بنو پوځي روغتونونو ته لېږدولي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. په شمالي وزیرستان کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني سرتیرو پر کاروان تر بمې چاودنې وروسته سرتیرو په سیمه کې ګرز بندیز ولګاو او تلاشي عملیات یې هم پیل کړل. په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني سرتیرو وسلوال بریدونه او بمې چاودنې په داسې وخت کې ډېرې شوې چې د وسلوالو پاکستاني طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي. د پاکستان صدراعظم وزیراعظم نواز شریف د روان کال په جنوري کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړې او د همدې هدف لپاره یوه حکومتي کمیټه هم وټاکله. دا مهال د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هېواد د حکومت د سولې د خبرو اترو دویم پړاو روان دی، خو دواړه خواوې لا تر دې دمه کومې وروستۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلې. که څه هم وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره اوربند اعلان کړی و، خو دوی دا اوربند د اپریل په 16 نیټه پای ته ورساوه. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني سرتېرو پر کاروان د ننني برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.